د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړی. د محل په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. په روانه یو ساعت خبرونه کې به په امریکا کې د ولسمشریز انتخاباتو، په کابل پونتون د وسلوالو برید، د په پاکستان کې د کرونا زیاتیدونکو کیسونو او د یاد ملک سیاسي حالاتو ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ایز او نړیوال راپورونه به واوري. خو د هر څه ناول د دې ساعت خبرونه چې منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، نن په امریکا کې ولسمشریز انتخابات کیږي. د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د قومي همکارۍ د کمیټې غونډه په اسلام آباد کې کیږي. او په آسټریا کې د وسلوالو لخوا په ډزو وشتل شوو کسانو کې د وژل شوو کسانو شمیر 3 ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل، نن با امریکایي وګړي په ولسمشریزو انتخاباتو کې رایه چوي. دا انتخابات په لسیزو کې تر ټولو ډیر اثر لرونکي ګڼل کیږي، چې په کې د دوو ډیر مختلفو امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. دا په داسې حال کې ده چې کرونا وبا لا لوړاندې انتخاباتي کمپاین اغیزمن کړی دی. په دې انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند لخوا ډونلډ ټرمپ او د ډیموکریټ ګوند لخوا جو بایدن د ولسمشری امیدواران دي. د امریکا جنوبي ساحلي سیمو له 16 زیاتو ریاستونو کې به د رایو اچولو لړۍ په ځایي وخت د سهار 8 بجې پیلېږي. د امریکا په بیلابیلو برخو کې وخت فرق لري چې د هغې مطابق به بیا د ورځې په اوږدو کې په ټولو ریاستونو کې رایو ورکوونکو ته موقع ورکول کیږي. نن به هغه ووټران په دې عمل کې برخه اخلي چې د ډاک په ذریعه یې خپلې رایې نه دي کارولي. په دې انتخاباتو کې په اول وار 90 میلیونه خلکو له وړاندې خپل ووټونه اچولي، چې ځینو یې د ډاک په ذریعه او ځینو یې د رایو اچولو په ځانګړو مرکزونو کې خپلې رایې استعمال کړي دي. د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د قومي همکارۍ د کمیټې غونډه نن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ اسلام آباد کې کیږي. نن د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر پرون په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې په غونډه کې بعد د وایرس د مخنیوي په لارو چارو غور کیږي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې یو وار بیا د کرونا د ناروغانو شمیر په ډېرېدو دی. حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره ځای په ځای ځینې محدودیتونه عملي کړي. په عین حال کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود پرون په ټوئیټر پیغام کې د تعلیمي ادارو د بندېدو په اړه غنګوسې رد کړې او ویلي دي چې تعلیمي مرکزونه یې نه دي بند کړي. بلخوا په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې 14 کسان د کرونا ناروغۍ له وجې مړه شوي او نور 1118 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کرونا په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې تر مخه په دې هیواد کې ټول څه باندې 3,08,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي، چې په کې 6,899 مړه شوي او له 3,15,000 نه زیات ترې بهرته رغېدلي دي. دا را د کرونا په اړه نړیوالې شمیرې جمع کوونکي جان هاپکنز پوهنتون تر مخه د نن ورځې پورې ټول نړۍ کې صد پاسه 4,18,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي، چې صد پاسه 2,06,000 یې مړ کړي او له 3,14,06,000 زیات ترې بیرته هم رغېدلي دي. عوامي نېشنل ګوند وایي د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوري تحریک یعنی پی ډی ایم لخوا د کامیابو جلسو وروسته یې حکومت د امنیتي ګواښونو په نوم له جلسو منی کول غواړي. د یاد ګوند د قومي اسمبلۍ غړي امیر حیدر خان هوتی نن د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د روانې میاشتې په 8 نیټه به اپوزیشن ګوندونه د پی ډی ایم د مشر مولانا فضل الرحمان په بلنه په اسلام آباد کې غونډه کوي، چې په کې به د اپوزیشن خلاف په حکومتي رویه غور کیږي. نوموړي دا وکړه چې د اپوزیشن د کامیابو جلسو وروسته یې حکومت د ممکنه امنیتي ګواښونو په ترڅ کې لراتلونکو جلسو منی کوي. ټاکل شوی چې پی ډی ایم به د حکومت خلاف د نومبر په 28 په پیښور کې جلسه کوي. یاد اتحاد له دې وړاندې په ګوجرانوالا، کراچۍ او کوټه کې هم جلسې کړي. خو د تیر خالي په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په سواد کې خبريالان ته ویل چې په پیښور کې په مدرسه د برید وروسته اپوزیشن ګوندونو ته پکار ده چې د امنیت په خاطر د پیښور جلسه وزنډوي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. په آسټریا کې د هغه وسلوالو لټون دوام لري چې پرون یې دغه هیواد سرخار بیا نه په بیلابیلو سیمو کې په ډزو لک تر لګه 3 وژلې او یو شمېر یې جوبل کړی دي. د آسټریا چانسلر سیباستیان کورتس د پیښه یو ناوړې ترهګره پیښه بللې. د دې هیواد د کورونو چارو وزیر کارل نی هیمر نن اویل په دې برید کې 2 ښځې او 2 سړي له جوبل کېدو وروسته مړه شوي دي. یو مشکوک بریدګر چې ټوپک ورسره وو او جعلي ځانمرګي جاکټ یې اغوستی وو، پولیسو په ډز وجل دی. نیهمر د آسیا ای پی ای خبری ایجنسی ته ویلی وجل شوی بریدګر شل کلن وو، د مکدونیا او آسیا غبرګ شهریت یې درلود او مخکې هم په ترهګرۍ کې سزا شوی وو. د خبرونو پای
خبرونه مولو مشال ریډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په امریکا کې نن د ولسمشر انتخاب لپاره رای اچول کیږي. پرون په کابل پونتون شوی برید کې د مړو شمیره 200 تر رسیدلې ده.
هغه طالبان چې نن جنگیږي هغوی هم نه دي خبر چې د دوی فاسد مشران په څه اخته دي. هم دې خواته خلک وژني او هماغه کسان چې دوی سره سرباز دي.
پاکستان کې یو وار بیا د کرونا وایرس د رنځورانو شمیر په ډیرې دو دی. په اسلام آباد کې یو ډاکټر وایي
دا وخت په پینځه اسپیټال کې شپږیش بیډونه د کرونا د مریضانو لپاره مختص دي. په شپږیش بیډونو باندې شپږیش مریضان پراته دي او د ویشتم مریض لپاره دلته کې وس ځای نشته.
پاکستان جمهوری تحریک د خپلو راتلونکو جلسو تاریخونو اعلان کړی دی.
جنگ سیاسی جنگ دی او حکومت دا کوشش کی چې اپوزیشن او ادارې چې کوم دي قانون سره خپل منځ کې ټکراو پیدا شي. ادارې حکومت لګیا دي خپل متنازع کوي دی.
او د پاکستان ځنی اپوزیشن ګوندونو د کورونو چارو وزیر بیان په غندلو سره له حکومت د نوموړي پر ضد د کاروایی کول غوښتنه کړې ده. دا او ځنی نور راپورونه اوریدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د لومړي راپور طرف ته. امریکایي رای ورکونکي نن د نومبر په دریمه په داسې ولسمشریزو انتخاباتو کې برخه اخلي چې په دې هیواد کې په لسګونو کلونو کې یو تر ټولو زیات اغیزناکه ګڼل کیږي. په دغو انتخاباتو کې د دوه زیات توپیر لرونکو کاندیدانو ترمنځ په داسې وخت کې سیالي کیږي چې کرونا وبا له وړاندې انتخاباتي کمپاینونه اغیزمن کړي دي. په دې اړه د مشال ریډیو مرکزی څانګې راپور خپور کړی چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
ل ریپبلیکن ګوند سره اړ لرونکي وسنۍ ولسمشر ډونلډ ټرمپ څلور کاله وړاندې ل خپل ډول محافظه کار درې سره سپین ماڼۍ تلاره او مونده. نوموړی یو ځل بیا د دې هیواد د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په مقابل کې په انتخاباتو کې برخه اخلي. ل ډیموکرات ګوند سره اړ لرونکي بایدن زوړ سیاستوال دی چې کورونا وایرس د ماتې ورکولو او د هیواد د متحد کولو ژمنه کړې ده. نوموړی اته کاله د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال پاتې شوی دی. په داسې حال کې چې پر دې غیر معمولي انتخاباتو د کورونا وایرس سیوری خور دی، وار لمخله څه باندې 90 میلیونه کسانو د ډاک له لارې یا ځانګړو انتخاباتي مرکزونو ته پورتګ سره خپلې رایې کارولې دي. له کورونا وایرس څخه د ژغورنې په خاطر دا ځل د رای ورکوونکو لپاره مرکزونه وار لمخکې له پرانستل سوي ول او یو شمېر خلکو بیا له شاوخوا 2 میاشتې راهیسې د ډاک له لارې د خپلې خوښې کاندید ته د رای ورکولو بهیر پیل کړی وو. له وخت مخکې د رایه کارولو کچ ته په کتو دا ځل داسې فکر کیږي چې د 2016 کال د ولسمشریزو انتخاباتو پر طلبه د رایه ورکوونکو شمیر زیات وي. په 2016 کال کې هغو 55% کسانو رایه کارولې وه چې د ووټ اچولو اهل ول. د فلوریدا پونتون پروفیسر مایک مکډونلډ چې د امریکا د انتخاباتو پروژه مخته وړي د مشال رادیو مرکزی څانګې ته وړاندوینه کړې چې دا ځل به 1.6 میلیونه کسان په انتخاباتو کې برخه واخلي چې 80% کیږي. دا کچ د 1950 لسیزې وروسته تر ټولو لوړ دی. د مکډونلډ په وینا دا ځل به د انتخاباتو نتیجې هم له ځنډ سره مخامخ سي، ځکه یو خوا د ډاک له لارې د لیږل سوو رایو شمیرل وخت نیسي او بلخوا د پنسلوانیا په څیر ځینې ریاستونه سته چې هلته له قانون سره سم د رایو شمیرل د انتخاباتو له ورځې مخکې نسي پیلېدای. د امریکا جنوبي ساحلي سیمو له 40 زیاتو ریاستونو کې به د رایه اچولو لړۍ په ځایي وخت سهار 9 بجې پیلېږي. د امریکا په بیلابیلو برخو کې وخت فرق لري چې د هغې مطابق به بیا د ورځې په اوږدو کې رای ورکوونکو ته موقع ورکول کیږي. په امریکا کې د منتخبونکو یا الیکټرز رایو ټول شمیر 1518 دی. په دې کې چې هر کاندید د 200 اویا منتخب کوونکو رایه ترلاسه کړي نو هغه بریالی اعلانېږي. مخکې به د انتخاباتو په شپه هر څه څرګند شول، خو دا ځل به دا پروسه ځنډنۍ وي. په امریکا کې د استازو جرګه 415 غړي لري چې اوس مهال اکثریت له ډیموکراټانو سره دی، بلخوا د دې هیواد سینټ 100 غړي لري چې ریپبلیکنز پکې زیات دي.
د احمد شاه اعظمي رپورټ مو واورېدو. په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره به نن ووټونه اچول کیږي. رای اچونه بعد کم وخت نه پیلېږي او دا به تر کم وخته جاری وي. دا وخت را سره د واشنگتن نه د ډیوه ریډیو همکار افتخار حسین نیغ په نیغه را سره دی. افتخار حسین، تاسو ته ستړي مشي وایو په خبرونه کې.
مننه
افتخار. کډومبیر ته دا وی چې دا رای اچونه به څو وخت شروع کیږي او تر کم وخت به دا جاری وي؟
دلته په امریکا کې مختلف ایالتونو کې د دې لپاره مختلف وختونه دي، خو کومه په عمومي توګه دغه خبره وکړو نو د سحر وونه واخلې تر د ماخام وو پورې دغه وختونه دي، او دغه وختونه په ځینې ایالتونو کې بدلیږي. لکه دا وړاندې چې کمارلی ووټنګ ورته موږ وایو، دا وړاندې نه چې به ووټ اچول کېده نو په مختلفو ځایونو کې بیا وختونه ورکړي او چاته یو لسونه ماخام وو پورې، چاته سحر د شپګونه. مطلب دا چې دغلته هر ایالت چې دی هغه خپل سہولتونو ته ګوري چې څونه ګورنمنت سنټرې دي ورسره، څونه سکولونه دي ورسره، او څومره آبادی ده ورسره، نو د هغې په حساب خدا هم دغه د ورځې د سحر وونه تر ته د ماخام وو پورې مختلف وختونه دي په دغې کې.
افتخار، یو بله پوښتنه دا چې ډاک د لارې هم لکه ویل کېږي 90 میلیونه پورې رایې چې کمی دي هغه ترلاسه شوي دي، نو څه ګڼئ، څه فرق محسوسېږي په دغې باندې؟
او دا څه چې په امریکا کې ټول ووټونه یو کم 30 میلیونه کم چې د کال 2014 د ووټونو لپاره رجسټرډ ووټ چې درج شي، خلکو خپل نمونه درج کړي د ووټ لپاره چې دوی کولای شي ووټ واچي، په دغه کې اوس 2.3 میلیونه 98 میلیونه خلکو د وړاندې نه ووټ اچولې. د دې ځل په ووټونو کې فرق هم دا دی چې د کورونا وایرس لامل بیا مختلف ایالتونو کې دغه کم بعض ځایونو کې په درویشتم اکتوبر باندې، بعضو کې 15 باندې، او په ځینو ځایونو کې وړاندې دا پیل شي. د دې ووټونو چې کومه یو ځانګړې خبره ده نو هغه کې یو ده هم ده. اوس دویم ځینې خلک دا وایي چې آیا د دې به سفر کوي، دا سی په واضحه توګه دلته داسې نه دی ویلې شوی، ځکه چې ووټونه نه ښکاره کیږي چې ګینه دا دوی چاته ووټ چولې یا د دا چا په ګټه دی. په ډیرو ځایونو کې موږ کتلې دي چې په ټکساس کې مثال هغه زیاتره د ریپبلیکن مضبوط ځای دی، هغوی له ووټ ورکوي، نو هلته هم خلک راوتي ووټونه ورکول. او بیا داسې که ګورې کالیفورنیا یا بل ایالت کې چې کم د ډیموکراټانو دي، او په نیویارک کې چې د ډیموکراټانو دي، نو هلته کوم خلک راوتي ووټونه ورکړي دي. البته دغه ځانګړی اړخ په دې یادول کېږي اوس چې د خلکو دلچسپي ډېره شوې ده په ووټونو کې، او په دې ځل چې کوم مقابله ده د دواړو کاندیدانو ترمنځ، نو دا ښایي چې دې ځل لبا تقریبا 150 میلیونه ووټ چې دی دا اچول کیږي.
سم افتخار، کدار ته وی ویل ک څنګه چنن به دا رائے اچول کیږي؟ تاسو ول تر ماخام وو بجو پوری د امریکا وخت کم نه تراغه پوری به دا رائے اچول کیږي، نو بیا ریزلت به څو وخت اناونس کیږي؟ د دې
د نتیجې خودل ته کې د وړاندې په طلب او ساغه سنوي په دې انتخاباتو کې، یو خو دا کې دي شي په سباله یا ورپسې نور ورځې مواخلي، او دا غي خپل لتونه دي چې غنولې به دا نتیجې دا ځل په دې وټونو کې ډېر زر را نشي. هغه یو خو دا څه شوی دی چې د ډاکټر لارې زینو کې ډېر ووټ چول شوی دی، او دا نور چې کم بیلټینګ شوی دی په نور لارو باندې، یعنی نور کله خو به داسې و چې ووټ په واچول شو هم په 3 نومبر، او هغه بیا په مختلفو ایالتونو کې دا غي شمیره شروع شو. خدا زله په مطبوعاتو کې منګ ګورو د دوی امریکایي ورسپانو کې او د چارواکو لخوا هم دا اورو د غټل کیږي چې دا کې دي شي ډیر وخت ونیسي، او په خاص کر داسې ځایونو کې چې چرته کې د وخت نشمیره هم نه پیل کیږي، لکه دا کم چرته چې دوی وته سوینګ سټیټس وي، دا میډ ویسترن، دا په هغه کې میشیګن دی یا پنسلوینیا دا، اوهایو دا، نو کې دې شل تکم دا ډیر وخت والی، نو دا امکان څرګندېږي چې څو ورځې به لګي پکې.
ډیر مننه افتخار د تفصيلات راکوونه. اوریدونکو، دا افتخار حسین زمنګ د ډیوه ریډیو همکار چې د واشنگتن نه تاسو ته د امریکا د انتخاباتو په اړه نیغ په نیغه تفصيلات درکول. د دوی په وینا چې رائے د امریکا په وخت د سحر وو نه تر د ماخام وو بجو پورې به چولې کیږي. هم په دې د امریکا انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لړ کې لوړاندې څخه د 90 میلیونه نه زیات امریکایانو خپل رائے کارولې دي. د کرونا وبا له کبله ډیر امریکایان په الکترونیکی بڼه او یا هم د ډاکخانو د لارې خپل رائے کاروي. د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه زمونږ همکار مجید بابر د امریکا په نیویارک ښار کې میش سیړونکي او خبریال جانګیر خټک سره خبرې کړې او په سر کې ترې د ووټونو یا رایو د طریقې کار په اړه پوښتلي. نو په جواب کې نوموړی وایي
الیکشن لاس کم ته موږ وایو هغه در لاندې دوه قسم ته ووټونه راځي چې کوم موږ ډېر په اسانه جبه وایو یو هغه چې کوم شخصي توګه به د خلک پولینګ سټیشن ته لاړ شي او هلته کې خپل ووټ واچي یا خپل رایه واچي او دویم هغه چې کوم د ډاک د ذریعه وي ډاک د ذریعه چې څومره ووټینګ کیږي هغه ته مختلف نمونه اغستل کیږي میل ان بیلټ ورته وایي ارلی بیلټ هم ورته وایي نو هغه ټول چې کوم دي بنیادی توګه به ډاک په ذریعه راځي دو ټاکنو کې چې څومره اوس پر ووټینګ شوی دی هغه کې تقریبا چې اوس پر کم نمبرز راغلي دي یا چې کم اگر شمیرې راغلي دي نو هغه مطابق زیات ووټ ډاک د ذریعه جوړ شوی دی او هغه یو لوی وجہ کرونا وایرس دی
او دا څومره ورته مخکې دا ارلی ووټینګ شروع کیږي
ګوري دا اوس مختلف ایالتونو کې مختلف قوانین دي لکه زه تاسو ته نیویارک مثال درکم چې نیویارک کې چې کوم ارلی ووټینګ هو شخصي توګه باندې او بیا اور سره شخصي توګه باندې په فدرشتم شروع شوی دی اصل رشتم تاریخ باندې او بیا پرون اخر ختم شوی دی همدا کا شانتي کا تاسو فلوریدا او ګوري نو فلوریدا کې شخصي توګه باندې اور سره چې کوم میل ان بیلټ وي ډاک تلار چې څومره ووټ راځل نو هغه هم اغه ډاک د لارې خو نن هم راځي او چې کوم د شخصي توګه باندې خلک نه چي خو چې کوم شخصي توګه د ووټینګ ورځ نه اول چې کوم اجازه وانه هغه لکه یو یا دوه ورځې اول هغه باندې او تاسو مختلفو ایالتونو قوانین داسې وګوري چې کزه د فلوریدا ذکر کوم نو فلوریدا کې چې څومره میل ان بیلټ راغله دي نه ډاک د ذریعہ چې څومره ووټ راغله دي نو هغه شمیره اول دنا شروع شوی دا دغه چلته هغه قانون اجازه ورکوي خو کفارت کې تاسو اریزونا یا نور یالته نوکری نو حال تک قانون دا اجازه نه ورکي بلکې قانون دا وایي چې هغه یعنی کم د ووټینګ ډیټ دی یعنی 3 نومبر یا نن ورځ پورې چې څومره ووټ راغله دي دا هغه شمیره به نن شپې نه شروع کیږي دا مختلف قوانین دي دغه اطلاق په ګڼلو یا شمیره باندې هم دي او تر اچولو باندې ټول
جنګي خټک سیب د دې وټونو اچولو او د دې ټول وټونو دراغونډې دون پس د دې اعلان او نتیجې به کله کیږي
تاسو یو ډېر مشکل سوال دی په خصوصي توګه دا موجوده ټاکنو کې نو یو پتا دی چې دا چې څومره تاسو طریقې کار دی دا ګړلو نو هغه مکه شانته سزاینو کې لکه ماته ستر فلوریدا مثال ورکړل چې انته ګړل شروع دي نو امکان دا دی چې د دې نتیجې به نن شپېلا یا سهارا پورې کې دې شي نتیجې راشي ولې چې ا ګړل شروع شوی دي دا چې کوم میل ان بیلټ ته دا ذهن کې اوسه دی چې د شمیرا یا د ګړل ډېر ګران کار دی دا هر یو ووټ قتل کیږي چې دا ټیک دی غلط دی او بیا هغه نه پس هغه مشین ته چولې کیږي او هغه غنی او ټیبلیشن یا جمع تفریق چې کوم دی هغه شروع شي مختلف حالتونو کې مختلف قوانین دي د حواله سره لہذا چې کله به نتیجه راځي نو زه به دا ضرور وایم چې موږ وګورو چې کافی یو څو حالتونو نتیجه خو کېدای شي فورا راشي او زر راشي او یو څو حالتونه کې ماته داسې ښکاري خصوصي حکومت باندې چې کم ځای کې موږ ورته وایي بیټل ګراوند یعنی کم ځای کې د ولسمشر ټرمپ او جو بایدن ترمنځ ډیر سخت مقابله ده اګه زه پنسلوانیا وایم نو هلته نه چې نتیجه راځي نو کېدای شي چې هغه کې وخت ولګي او څومره وخت لګي هغه کې یو پرزم لګي دي شي بدري پرزم لګي دي شي لاس پرزم لګي دي شي
مجید بابر مرکم واوریده چې په نیویارک کې میش خبريال جانګیر خټک سره د امریکا ولسمشریز انتخاباتو په اړه کړی و. څنګه چې واوریدل چې امریکا کې نن د نومبر په 3مه دغه انتخابات بکیږي په امریکا کې د پاپولر ووټ یا ولسی رایو په ځای د انتخاباتي کالج یا الیکټورل کالج په نوم یو پیچلې نظام د راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره استعمالیږي. دا چې په امریکا کې د صدارتي انتخابات په څه ډول کیږي ملیحا امیرزاده یې تفصیل وړاندې کوي.
تیر ځل د امریکا ولسمشریز انتخابات په 2018 کې شوی وو. د امریکا لاین سره سم د ولسمشری د واک دوره څلور کاله وي او یو تن په دریم ځل ولسمشریزو انتخاباتو ته نشي ودرېدی. په امریکا کې دوه مهم ګوندونه ډیموکرات او ریپبلیکن دي چې کوم امیدوار ته په خپلې پارټۍ کې زیات ملاتړ حاصل شي هغه د ولسمشریزو انتخاباتو رسمي کاندید شي. اول د ګوند دننه د امیدوارانو ترمنځ سیالي کیږي چې دوی د ځان لپاره کمپین کوي. په امریکا کې رسمي کاندید باید اول د پرایمری یا کوکس انتخاباتو کې بریا حاصل کړي. پرایمری او کوکس هم له یو بل سره توپیر لري. په ځینو ریاستونو کې پرایمری انتخابات کېږي او په ځینو کې کوکس وي. په کوکس کې د دواړو ګوندونو استازي له یو بل سره بحث او خبرې اترې کوي. په دې کې د ګوند نوماند ملاتړ لپاره له یو بل سره مشوره او صلاح کېږي. په پرایمری کې د ولایتونو اوسیدونکي د ګوندونو استازو ته ووټ ورکوي. بیا چې کوم نوماند زیات استازي ولري، د هغه ولایت ټول استازي د ګټونکي نوماند ملګري کیږي. د دې عمل پس د ګوندونو د امیدوار رسمي اعلان په غټو غونډو یا کنونشن کې کیږي. د کنونشن پس د دواړو امیدوارانو ترمنځ سیالي کیږي. هر امیدوار ځان ته کمپین چلوي. په دغه انتخاباتي کمپین کې دوی د خپل ایجنډې سره راځي او ولس ته وایي چې څه کارونه به کوي. د روان کال انتخابات په داسې حال کې کیږي چې په امریکا کې د کورونا وایرس وبا خپره ده، اقتصادي بحران دی او د توکم پاله په سر په ولس کې ناکراری ده. د 2020 کال په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید د امریکا اوسمهال ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ډیموکرات ګوند جو بایدن له یو بل سره سیالي کوي. دا دواړه د خپلو ګوندونو رسمي کاندیدان دي چې انتخاباتو ته ولاړ دي. دا ځل د دواړو ګوندونو قومي کنونشن په اگست کې په ورچوال بڼه وشوې. جوزف بایدن د پخواني ولسمشر باراک اوباما په دوري حکومت کې اته کاله د غم رستیال ولسمشر پاتې شوی دی. په پرایمری انتخاباتو کې په ډیموکرات ګوند کې دننه د بایدن مقابل یو لس نور کاندیدان وو چې روان کال یې ترمنځ سیالي وه. د ریپبلیکن ګوند پرایمری انتخابات هم وو، خو اکثره چې کله موجوده ولسمشر امیدوارۍ ته بیا ولاړېږي نو د ګوند ملاتړ ورته حاصل وي. نو ډونلډ ټرمپ ځکه په دغو انتخاباتو کې له کوم سخت چیلنج سره نه مخامخ. د خپلو ګوندونو په کنونشن کې ډونلډ ټرمپ د مرستیال ولسمشر لپاره د مایک پینس نوم غوره کړ او جوزف بایدن د کالیفورنیا نه د امریکا سینیټره کاملا هاریس د خپل نائب صدر په توګه غوره کړه. په امریکا کې انتخابات د نورو هیوادونو پرتله په جدا طریقه کیږي. په دې کې فرق د الیکټورل کالج وی. په امریکا کې د ولایتونو سیدونکو د خپل خوخي امیدوار ته نیغ په نیغه رائے نشي ورکول، بلکې ملګرو یا استازو ته ووټ ورکوي. دته پاپولر ووټ ویل کیږي. د کامیابو استازو ډلې ته الیکټورل کالج ویل کیږي. په امریکا کې د ولسمشر انتخاب د الیکټورل کالج لاري کیږي. دا ممکن وی چې یو کاندید په پاپولر ووټ کې خو غټي، خو په الیکټورل کالج کې بریا حاصل نه کړل شي، یا بیا ولسی رایو کې کامیاب نه وي خو الیکټورل کالج ووټ کې کامیاب شي. د 2018 په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بارنو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په پاپولر ووټ کې له ډونلډ ټرمپ نه نږدې 3 میلیون زیاتې رایې ګټلې وې، خو ولسمشر ټرمپ 324 او کلینټن 228 الیکټورل ووټونه حاصل کړي وو. الیکټورل کالج د امریکا په 500 ریاستونو او په مرکز واشنگتن ڈی سی یا ډیسټریکټ آف کولمبیا مشتمل وي. د هر ریاست الیکټورل کالج د غړو شمیر د کانګرس د غړو شمیر عمروي، یعنی د دغه ریاست د سینیټرانو او د ایوانی نمائندگان د غړو شمیرو سره سم وي. په امریکا کې له هر ریاسته 2 سینیټران وي چې دا شان د ټولو سینیټرانو شمیر 100 جوړیږي. د امریکا د استازو جرګې یا هاوس آف ریپرزینټیټیوز د غړو شمیر 1415 وي او دا د هر ریاست لپاره د آبادۍ په بنیاد وي. په الیکټورل کالج کې د واشنگتن ڈی سی غړي هم وي. روان کال د الیکټورل کالج 1538 غړو یا الیکټرز د رایو په بنیاد باندې د امریکا راتلونکي ولسمشر ټاکل کیږي. چې خلک د الیکټورل کالج غړي منتخب کړي نو بیا دوی ولسمشر او مرستیال ولسمشر منتخبوي. د الیکټورل کالج هر غړي یو ووټ اچوي، دغه عمل ته الیکټورل ووټونه وایي. الیکټورل کالج په جنوري کې د ولسمشر رسمن اعلان کوي. په امریکا کې په ځینو ریاستونو کې رائے د نورو پرتله ډېرې مهمې بلل کیږي. امیدواران په هغو ریاستونو کې د ګټلو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي چې پکې د الیکټورل کالج زیات غړي یا الیکټرز وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند ته رای ورکوي، مثلا الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو بیا سوینګ سټیټس یا سوینګ ریاستونه هم وي. دا هغه ریاستونه وي چې یو ګوند هم په یقین سره نشي ویلی چې له دې ریاسته په ووټ ترلاسه کړي که نه. زیاتره وخت میشیګن، فلوریدا، ویسکانسن، پنسلوینیا، شمالی کیرولاینا او اریزونا هغه شپږ ریاستونه یا سوینګ سټیټس بلل کیږي چې د امیدوار د کامیابۍ یا د ناکامۍ باعث جوړیږي. د دغو شپږو ریاستونو د الیکټرز شمیر 101 جوړیږي. د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو پس په امریکایان د ریاستي او ځایي مشرانو د سینیټ په دریو برخې کې یوې هغې ته او د ایوانی نمایندګان ټولو چوکیو لپاره ووټونه ورکوي. د امریکا د استازو جرګه یا ایوانو نمائندگان کې دا وخت ډیموکرات ګوند په اکثریت کې دی او ریپبلیکن ګوند په سینیټ کې اکثریت لري. خو دا بدلې دی هم شي.
د ملیحا امیرزاده په ریپورت کې مو واوریدل چې په څه ډول په امریکا کې صدر ټاکل کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
زو افغانستان ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وای کوم وسلوالو چې پرون په کابل پونتون برید کړی په خپل حمله کې د حقانی شبکې له ټکنیکا کار اخیسته. د ښاغلي صالح له قوله د برید کوونکو عمل سلسلنه د فاتح ځواک په نوم د طالبانو د یوې نوې جوړې شوې څانګې په څیر وو. د جمهور رئیس لومړی مرستیال د دې په غبرګون چې داعش ډلې پر کابل پونتون د برید مسولیت منلې او طالبانو رد کړی دی ویلي د دې لپاره چې ثابته کړو دا برید طالبانو کړی لسګونه سخت او نرم ثبوتونه لرو. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر کابل پونتون برید د سولې د مخالفانو عمل بللی. امید زهیر مل په دې اړه راپور لري.
پر کابل پوهنتون د برید په پایله کې چې دوه ویشت نارینه او ښځینه محصلان پکې ووژل شول او نږدې څلوېښت نور ټپیان شول، د افغانستان حکومت نن د سهشنبې په ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. په دې ورځ د افغانستان دننه او له هېواد بهر په سیاسي استازولیو کې د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند دی. که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څانګې منلی او طالبانو پکې خپل لاس لرل رد کړي دي، خو د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح نن سهار په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل د دې لپاره چې ثابته کړو چې دا برید طالبانو کړی لسګونه نرم او سخت ثبوتونه لرو. ښاغلی صالح زیاته کړې د دې لپاره چې دا جنایت په داعش ډلې پورې وتړل شي یوازې یوه اعلامیه شته چې په هیڅ ډول نشي کولی له دې تورې او بدې ګناه څخه د طالبانو لاس او وجدان پاک کړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال په خپله لیکنه کې چې د سهشنبې په سهار په خپله فیسبوک پاڼه خبره کړه د ملي امنیت ریاست او نورو سرچینو له قوله چې د پیښې په سیمه کې حاضر و لیکلي د برید کوونکو څیرې او وسلې له هغه تصویر سره چې داعش ډلې په جعلي اعلامیه کې خپاره کړي په هیڅ ډول شباهت نه لري. په ورته وخت کې له طالبانو سره د افغانستان د مذاکره کوونکي پلاوي مشر هم د دې برید په اړه سخت غبرګون ښودلی. معصوم ستانکزي په خپله ټویټر پاڼه طالبانو ته په اشاره لیکلي که طالبان په بېرحمانه ډول د افغانانو د وژلو پای ته ژمن وي باید هر څه ژر اوربند وکړي او د افغانانو غاړو ته د دښمن وررسېدلي لاسونه لنډ کړي. ښاغلی ستانکزي زیاته کړي هیڅوک نشي کولی د دې ډول قتل او وحشت څخه خپلې اوږې خالي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم دا برید وحشیانه بللی او زیاتوي دا د دولت او طالبانو لپاره یو فرصت نه دی چې د یو بل پر وړاندې امتیاز واخلي. د خلیلزاد له قوله دلته یو ګډ دښمن شته. هغه له افغان دولت او طالبانو غوښتي چې د سولې لپاره یو شي او یو تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي. د دې برید په ماښام د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محبه کابل پوهنتون ته ورغی او د طالبانو پر وړاندې خورا تنده ژبه وکاروله.
هغه طالبان چې نن جنګیږي هغوی هم نه دي خبر چې د دوی فاسد مشران په څه اخته دي. د دوی هغه مشران چې نن په دوحه کې ناست دي، هغه مشران چې په کوټه کې ناست دي، په کراچۍ کې ناست دي، هغوی په څه اخته دي. دوی غواړي دلته د افغانستان مظلوم ولس هم دې خواته خلک وژني او هغه کسان چې دوی سره سرباز دي.
خغلی محب د پیخي په کنټرول کې د امنیتي ځواکونو د هڅو استاینه وکړه او زیاته کړه امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې څلور برید کوونکي ووژني. همدا ډول تیر نیمه شپه یو شمېر مدني فعالان او محصلان د کابل پوهنتون د شمالي دروازې تر مخه راټول شول او د قربانیانو په یاد شمې بلې کړې. پر کابل پوهنتون برید پر روانه لړمیاش کې دویم خونړی برید دی چې په یو خونیز مرکز کېږي. له دې وړاندې یو ځانمرګي بریدګر د کابل په لویدیځ کې د کوثر په نوم یو خونیز بنسټ په نښه کړ چې پکې څلور ویشت تنه ووژل شول او اووه شپېته نور ټپیان شول.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساعته خبرونه هر ورځ د سهار له نه تر د ماخام شپږ بجو پورې نیغ په نیغه اوریدلی شئ. دا محل په پیښور کې پنځنیمې بجې کیدونکې دي. منور شاه په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
نن امریکایي وګړي په ولسمشریزو انتخاباتو کې رائے اچوي. دا انتخابات په لسیزو کې تر ټولو ډیر اثر لرونکي ګڼل کېږي چې پکې د ریپبلیکن ګوند د ډونلډ امیدوار ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند امیدوار جو بایدن ترمنځ سخته مقابله ده. د امریکا جنوبي ساحلي سیمو له شلو زیاتو ریاستونو کې به د رایو اچولو لړۍ په ځایي وخت سهار 9 بجې پیلېږي. په دې انتخاباتو کې په اول وار 90 میلیون خلکو لاله وړاندې خپل بوټونه اچولي دي. په پاکستان کې په تیر یو شوار ورځ کې 14 کسان د کورونا ناروغۍ له وجې مړه شوي او نور 1120 په دې ناروغۍ اخته شوي. د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په دې هیواد کې سباندې 3,48,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې پکې 6,309 مړه شوي او له 3,15,000 نه زیات بیرته هم رغېدلي. عوامي نېشنل ګوند وایي د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوري تحریک یعنی پی ډی ایم لخوا د کامیابو جلسو وروسته یې حکومت د امنیتي ګواښونو په نوم له جلسې منی کول غواړي. د یاد ګوند د قامي اسمبلۍ غړي امیر حیدر خان هوتي نن مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د روانې میاشتې په اتمه نیټه به اپوزیشن ګوندونه د پی ډی ایم د مشر مولانا فضل الرحمان په بلنه په اسلام آباد کې غونډه کوي چې پکې به د اپوزیشن خلاف په حکومتي رویه غور کیږي. ټاکل شوی چې پی ډی ایم به د حکومت خلاف د نومبر په 28 په پیښور کې جلسه کوي. حکومت ورته ویل چې د امنیت په خاطر د پیښور جلسه وځنډوي. او په استرالیا کې د هغو وسلوالو لټون دوام لري چې پرون یې دغه هیواد سرخار ویانه په بیلابیلو سیمو کې په ډزو لږ تر لږه 3 تنه وژلي او یو شمېر ژوبل کړي. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر کارل نی هامر نن وویل په دې برید کې 2 ښځې او 2 سړي له ژوبل کېدو وروسته مړه شوي دي.
لند خبرونه مول مشال ریډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کول. رازو یو بل راپور طرف ته. د آسټریا یا اتریش پولیسو نن په ویانا ښار کې د لټون عملیات پیل کړي. هلته پرون شپه په ډزو 4 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 15 نور جوبل شوي دي. حکومت په خلکو غږ کړی چې د نومبر په 3 دی په کور دننه اوسي او ماشومان دي هم سکولونو او وړکتونونو ته نه لیږي. ویانا کې میشت افغانان دا پیښه غندي، ځنې اندېښنه لري چې پولیس به اوس ټولو بهرنو وګړو ته د شک په نظر ګوري. اکثرو نړیوالو مشرانو هم دا پیښه غندلې ده. نجیب عامر له نورو جزئیاتو سره.
د آسټریا د کورنیو چارو وزیر کارل نهامیر د نومبر په 3 خبریالانو ته وویل چې د تیر شپې په برید کې 4 کسان وژل شوي چې 2 پکې میرمنې دي. د آسټریا د پلازمینې ویانا خاروال میخایل لودویک تر دې وړاندې ویلیو چې له ډزو وروسته 15 کسان روغتون ته رسول شوي چې وایي سخت ژوبل دي. پولیس وایي په بیګانۍ حمله کې د هغوی یو سرتیری هم ژوبل شوی دی. خو د آسټریا خبري اژانس اے پی اے د صحت د وزارت د چارواکو په حواله لیکي چې په دې پیښه کې 19 کسان ژوبل شوي چې له منځه یې د وو صحیح وضع ښه نه ده. د آسټریا د کورنیو چارو وزیر وایي یو مشکوک بریدګر چې وسله ورسره وو او جعلي خودکش جاکټ یې په غاړه وو هم د پولیسو د یو مامور لخوا په ډزو وژل شوی دی. که څه هم دا روښانه نه ده چې د تیر شپې برید د څومره کسانو لخوا ترسره شوی، خو د آسټریا د کورنیو چارو وزیر وایي د هغوی په باور په دې پیښه کې د یو نه زیاتو کسانو د ښکېلېدو انګیرنه کوي. نوموړی وایي د نورو بریدګرو د لټون لپاره د امنیت 1,000 کسان ګمارل شوي او همدارنګه ګاونډیو هیوادونو هم د مرستو وړاندیز ورته کړی دی. د چک جمهوریت پولیسو ویلي هغوی د آسټریا سره په ګډه پوله سارنه پیل کړې ده. د آسټریا د کورنیو چارو وزیر وایي لومړني راپورونه ښایي وژل شوی بریدګر د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره خواخوږي لرله. نوموړي په وار وار له خلکو غوښتنه کوله چې په کور دننه دی اوسي. د ویانا پولیس وایي ډزې په شپږو بېلابېلو ساحو کې ترسره شوي چې یوه ساحه هغه کوڅه ده چې د یهودانو یو عبادت ځای یا سنګاک پکې دی. خو راپورونه وایي کوم وخت چې برید ترسره کېده هغه ځای وار له مخې بند و. د نومبر د 2 په ماښام د ښار په منځ کې د ډزو دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د آسټریا حکومت د نومبر له 3 څخه د کورونا د مخنیوي لپاره ټول بند لګولې. خو تیره شپه خلک په زیات شمېر کې په بارونو او رستورانتونو کې موجود وو او په دې توګه یې د ټول بند نه وړاندې آخري شپه د باندې تیروله. په ویانا ښار کې میشت افغان ډاکټر فضل رحمان احمدزی د نومبر په 3 مشال لډیو ته وویل نه یوازې د آسټریا خپل خلک بلکې د نورو هیوادونو ورغلي کډوال هم دا پیښه غندي او د ځایي خلکو سره خواخوږي ښکاره کوي.
ټول هیواد د شوک حالت کې ده او ځان په دې غم کې شریک بولي، مخصوصا بهرني هیوادوال چې دلته ژوند کوي هغوی ځان په دې غم کې شریک بولي او ل په ټولنیزو رسنیو کې دغه عمل سخت غندي او د اوتریشیانو سره ځان په دې غم کې شریک بولي او خپل ملاتړ اعلان کړی د همدارنګه د ترورستانو دغه عمل غندي.
ډاکټر فضل رحمان احمد زی وایي حکومت اعلان کړی چې د نومبر په درېمه د خلک په کور کې اوسي او ماشومان د هم سکولونو او وړکتونونو ته نه لیږي، خو کله چې داسې پیښې مخې ته راشي پولیس د بهرنیو اتباعو څارنه زیاتوي او هغو کسانو ته د ځانونو رسولو هڅه کوي چې د پیښې تر شا لاس لري. په ویانا کې میشت افغان اجمل پاچا د نومبر په درېمه مشال رډیو ته په دې اړه داسې وویل:
او په همدغه وجه باندې موږ خپل وطن ګران افغانستان پرې خوستو چې دغه توریستي عملونه هلته وو، امنیت نه وو. د بده مرغه چې دی دلته هم دغه عملونه شروع شو او دی زموږ په ژوند باندې ډېر بد اثر اچوي. یو د مسلمان په حیث که موږ یو دفتر ته ځو یو چرته کار هم بند پاتې کېږي، نو پس د دې نه زه فکر کوم زموږ ژوند به دلته تریخیږي او په بده سترګه به موږ ته ګوري.
په ویانا کې برید د اکثرو نړیوالو مشرانو لخوا غندل شوی دی. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي هیواد د اسلامي ترهګرۍ خلاف په جګړه کې د خپل ګاونډي هیواد آسټریا سره ولاړ دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي په فرانسه کې له بریدونو وروسته وسلوالو یو بل دوست هیواد په نښه کړی. نوموړي په ټویټر لیکلي د فرانسې خلک او حکومت په دې غم کې د آسټریا د خلکو سره دي. د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو دواړو نوماندانو ډونلډ ټرمپ او جو بایډن هم دا برید غندلې دي. ټرمپ پر ټویټر لیکلي امریکا د آسټریا، فرانسې او د ټول اروپا سره د ترهګرو او سغدریزو پر ضد په جګړه کې ولاړه ده. بایډن ویلي موږ ټول باید د تشدد خلاف یو موټی واوسو.
د نجیب عامر رپورټ مو واورېدو چې په آسټریا یا اتریش کې کومه په مبینه توګه د ترهګرۍ پیښه شوې وه د هغې په اړه.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ویډیو اورئ. په پاکستان کې یو وار بیا د کرونا وایرس رنځورانو شمیره په ډیرېدو ده او حکومت یې د قابو کولو هڅې کوي. د سرکاري شمیرو تر مخه د نومبر تر 3 نیټې په پاکستان کې د ځپلې شوو کسانو شمیر د 3,6 لک نه اوړېدلی دی او خواوشا 6,500 پورې کسان ترې مړه شوي دي. ډاکټران ویره څرګندوي چې که حکومت د کرونا دویمې څپې مخنیوي لپاره سمدلاسه کوټلي ګامونه پورته نه کړل او خلکو احتیاطي تدابیر عملي نه کړل، نو روانه چپه به له تیرې ډېره خطرناک وي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د اسلام آباد د پیمز روغتون ډاکټران وایي په هسپتال کې د کرونا مریضانو لپاره بیل کړی شوي واټ کې د مریضانو داخلولو گنجایش ورسره ختم شوی دی، نو خلکو ته خواست کوي چې په حکومتي لارښوونو دې عمل کوي. بلخوا د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په 13 ساعتو کې د کرونا وایرس 1,169 پیښې ثبت شوي، 14 کسان ترې مړه شوي دي او 425 کسان ترې رغېدلي هم دي. ډاکټران ویره څرګندوي که حکومت د کرونا دویمې څپې مخنیوي لپاره د وسنه کوټلي ګامونه پورته نه کړل او خلکو په احتیاطي تدابیرو عمل ونه کړو، نو روانه چپه به د ړومبۍ په نسبت زیاته خطرناکه وي. د اسلام آباد پیمز هسپتال د انتهایي نگهداشت څانګې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر په 2 مشال ریډیو ته وویل:
دا وخت په پیمز هسپتال کې شپږیش بیډونه چې دي هغه د کرونا د مریضانو لپاره مختص دي. خو په شپږیش بیډونو باندې شپږیش مریضان پراته دي او د 20 مریض لپاره کی وس زه نشتا. کوم خلک د کرونا کار کیږي داغه تعداد درست پر زبندی زیاتی کی او داغه بنیادی وجه دارا چې اغه سنسټایزیشن هم نشتا. موږ سره یره دا الریډی بډونو فیللی او وسایل هم هغه شانتی نشته کوم چې په فرست لهر کې یعنی پروویژن هو د وسایلو. موږ سره یره دا چې راتلونکي روزي بډيري ګراني وي. حکومت لا پکار دی چې پر وخت اقدامات وکړي لکه وسته حالات رور شروع کیږي چې بډونه نه وي او سیریس مریضان راتل شروع شي نو هغه بچرته زیبیا.
دا په داسې حال کې دا چې د 3 میاشتې نمایي راهسې په پاکستان کې په مثبتو کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. د جولای میاشتې 9 نیټې وروسته د اکتوبر په 9 په لومړي ځل په پاکستان کې په یوه ورځ د 1000 نه زیات مثبت کیسونه مخې ته راغلي. راغلل. بلخوا د اسلام آباد ضلعي انتظامیه د کرونا وایرس مخنیوي په موخه په ښار کې دفعه 144 لګولې او د ماسک په نه استعمال یې پولیس ته د گرفتارۍ اختیار ورکړی دی. د تر څنګه د ښار په I-10/2, F-10/4, F-6/3 او F-6/4 کې د اکتوبر 1.5 نیټې نه یو وار بیا ټول بند لګولې شوې. د اسلام آباد د F-6/4 یو اوسیدونکي سمیع اپریدی مشال ریډیو ته وویل د ټول بند له وجې د پریشانۍ سره مخ دي.
مشکلات هم دغه دي چې خلک چې کم دي هغه وته نشي، هغه دوکان نه نشي تللی، هغه نه نشي تللی. خو دغه دی چې مونږ لا یو ورځ لکه پہلا انټیمیشن ورکړی وو، نو مونږ لا دومره پته لګېدلې وه چې دلته به لاک ډاون ولګي، نو مونږ خپل راشن او خلکو چې کم دی هغه پورا کړی دی. خو دا دی چې به هر بهر حال مسلې خوشتا دی، د شی چې کله نه لګېدلې دی نو دا مسلې خو به وي.
حکومت د اکتوبر په 28مه د ایوی حکمنامې د لارې په ټول ملک کې ماسکونه اچول یو ځل بیا لازمی وګرځول. د پاکستان د صحت وزارت ویان ساجد حسین مشال ویډیو ته وویل حکومت دا او ځینې نور ګامونه د دویمې څپې مخنیوي لپاره پورته کړي دي.
د کورونا د مخنیوي لپاره چې په وړومبۍ مرحله کې حکومت کوم ګامونه پورته کړي وو، یعنی موږ به د هرې ورځې شمیرې جاري کولې. کورونا په هکله خلکو ته آگاهي ورکولو لپاره موږ مختلف قسمه کمپاینونه شروع کړي وو. احتیاطي تدابیر موږ جاري کړل او د سبو سره په شریکه چې په کومو سیمو کې لاکډاون کول ضروري وو هغلته مو لاکډاون وکړو. دا مهال چې د وبا د دویمې څپې کوم اندېښنه رامنځته شوې، نو NCOC کې زموږ ټیمونه ناست دي، د حالاتو جاج اخلي چې په کومو ځایونو کې سمارټ لاک ډاون لګول پکار دي، خلکو لا سکول پکار دي، او په کومو ځایونو کې چې خلک په احتیاطي تدابیر عمل نه کوي نو هغلته د وایرس د مخنیوي لپاره سلاره خپلول ضروري ده. مونږ هیله من یو چې په کومې ښې طریقې سره مونږ د لومړۍ سپې مقابله وکړه، نو هغه شان به د دې دویمې سپې مخنیولو کې هم کامیاب شو.
د روان کال د فروری په 26مه په پاکستان کې د کرونا وایرس وړومبی کیس مخې ته راغلی و، او د مارچ په 13مه ترې وړومبی تن د مردان په منګا کلی کې مړ شوی و. په جون میاشت کې په پاکستان کې تر ټولو زیات 1,40,000 نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثره شول او 2,850 نه زیات ترې مړ شوي وو. تاسو مشال ویډیو اورئ. هم د کرونا په اړه یو بل رپورټ دروو. په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس د دویمې څپې راتګ وروسته یو شمېر هیوادونو ټول بند اعلان کړی او اولسونو ته یې په احتیاطي لارښوونو د سخت عمل وینا هم کړې ده. په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول بند اعلان شوی، بلخوا د امریکا په یو شمېر ریاستونو کې د کرونا وایرس پیښې په داسې وخت زیاتې شوې دي چې نن د نومبر په 3مه په امریکا کې ولسمشریز انتخابات هم ترسره کیږي. نور معلومات فرخنده اسد راکوي.
برتانیا چې په اروپا کې د کرونا وایرس له وجې تر ټولو زیاته د مړینې اشاره لري، په روانه میاشت کې نوي بندیزونه اعلان کړي دي. په برتانیا کې بعد د نومبر له 15مې نیټې نه په ټول هیواد کې ټول بند عمل کیږي. د دغه نوي ټول بند له مخې خلکو ته بغیر له ضرورت له کورونا د بهر نه وتلو هدایت شوی دي، او د نومبر له 15مې نیټې څخه بار رستورانونه او نور کاروباري مرکزونه تړلي وي، خو سکولونه او پوهنتونونه به خلاص وي. په برتانیا کې تر اوسه د کرونا وایرس له وجې 10,00,000 کسان ناروغ شوي دي، او د مړو شمیره د 6,00,000 نه اوړېدلې ده. په جرمني کې هم د نومبر له 2مې نیټې نه د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر تر یوې میاشتې پورې نیمه ټول بند اعلان شوی دی. په پرتګال کې هم بیړنۍ حالت لګول شوی دی. د پرتګال د ولسمشر تر مخه بیړنۍ حالت یې د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر اعلان کړی. بلخوا یونان پر خپلو شمالي سیمو کې تر 2 اونیو پورې ټول بند اعلان کړی او ټول پروازونه هم ځنډولې دي. د اټلي چارواکي وایي په هیواد کې د کرونا وایرس د پیښو زیاتېدو سره پر نوي ټول بند لګولو فکر کوي. اټلی په اروپا کې یو په هغو هیوادونو کې دی چې د کرونا وایرس له وجې پکې د ناروغانو او مړو شمېره تر ټولو زیاته ده. بلخوا په چین کې د 19 کلنې جینۍ د کرونا ټیسټ مثبت راتلو وروسته یو ځل بیا د یو شمېر خلکو د کرونا وایرس ټیسټونه پیل شوي دي. چینایي چارواکي وایي د غربي چین په یو کلي کې د ګڼو خلکو ټیسټونه پیل کړي دي. کرونا وایرس تیر کال لومړی په چین کې رپورټ شوی وو او له دغې وروسته ولې نړۍ ته خور شوې دي. په استرالیا کې په تیرو سلی رښت ساتونکو کې د کرونا وایرس یو پیښه ثبت شوې. دا په تیرو 2 اونیو کې لومړی د کرونا وایرس داسې پیښه ده چې په مقامي توګه یو تن ته لګېدلې ده. خو په کوینزلند صوبه کې چارواکي وایي دغلته په شپږو کسانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوې او دغه ټول له بهر هیوادونو راستانه شوي وو چې دا مهال په کرنټین مرکزونو کې دي. بلخوا په استرالیا کې په یو شمېر سیمو کې په ټول بند او د خلکو په تګ راتګ کې نرمي اعلان شوې ده. امریکا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې تر ټولو زیات متاثر شوی هیواد دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه په امریکا کې دغه وایرس له وجې 2,00,000 باندې 1,50,000 کسان مړه شوي دي او د ناروغانو شمیره 290,000 باندې 290,000 ته رسیدلې ده. د نوومبر تر درېمې په ټوله نړۍ کې د کورونا د ناروغانو شمیره څه باندې 1,40,000 ته رسیدلې ده او دغه وایرس تر اوسه 3,00,000 باندې 14,000 کسان رغېدلې دي.
فرخنده اسد وا چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا کیسونو په اړه معلومات درکول.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
یو وار بیا زو پاکستان ته. په ګوجراوالا، کراچۍ او کوټه کې د جلسو وروسته پاکستان جمهوریت تحریک په پیښور کې د نومبر په 22مه، په ملتان کې د نومبر په 13مه او په لاهور کې د دسمبر په 14مه د جلسې کولو پروګرام ترتیب کړی دی. خو د دغه جلسو نه وړاندې د نومبر په 8مه د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د ایوی غونډې را بللو اعلان کړی دی. پاکستان جمهوری تحریک کې شامل ایولس ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو او په هیواد کې بیا د سره د نوي انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو بلخوا وفاقي وزیران او وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو په تحریک نیوکې کوي او وایي چې دوی د ادارو په ضد او د هیواد د دښمنانو په ایجنډا روان دي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په ریپورت کې.
په ګوجرانواله، کراچۍ او کوټه کې د پاکستان جمهوری تحریک د جلسو وروسته د راپورته شوی صورتحال د جاج اغیستلو لپاره د مخالف سیاسي ګوندونو د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر په 8مه نیټه په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو د مشرانو یو غونډه رابللې ده. په دغه اړه په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوند عوامي نېشنل پارټۍ مرستیال مشر امیر حیدرخان هوتی د نومبر په 3مه نیټه ریډیو ته وویل چې د پی ڈی ایم د لویو جلسو وروستو د حکومت لخوا په اپوزیشن د غداری د تورونو لګولو او د پاکستان جمهوری غورزنګ د راروانو جلسو نه وړاندې هغوی ته د ممکنه امنیتی خطرونو په اړه د غونډه رابللې شوې ده.
جنگ سیاسی جنگ دے اور حکومت کا کوشش کی چی اپوزیشن اور ادارے چی کمیلی قادم سے خپل منز کے تکراؤ پیدا شی اداری حکومت لگیا دے تخپل متنازع کی دے وقت اس پہی حالات چی حکومت رویہ چی کمر آگا دیر نام مناسب دا اور پہ اتم تاریخ مار میں بلکل زمان دا سربراہان اجلاس تھے اور من با دا موجودہ
په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل د سیاسي غوندونو ځینی مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه غونډې کوربتوب به پاکستان مسلم لیگ نون کوي او غونډې ته به د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د ویډیو لینک د لارې په روستي صورتحال خبرې اترې هم کوي. په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل یولس ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو او په هیواد کې بیا د سره د نوي انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو وفاقي وزیران او وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو په تحریک نیوکې کوي چې دوی د ادارو په ضد او د هیواد د دښمنانو په ایجنډا روان دي. په ګوجرانوالا، کراچۍ او کوټه کې د جلسو وروسته پاکستان جمهوری تحریک په پیښور کې د نومبر په 22مه، په ملتان کې د نومبر په 13مه او په لاهور کې د دسمبر په 14مه نیټه د جلسو کولو پروګرام ترتیب کړی دی.
د غلام غوث رپورٹ وو د پاکستان جمهوری تحریک د راتلونکو جلسو په اړه. یو بل رپورٹ درورو د عوامي نېشنل ګوند نورستا پیپلز ګوند هم د کورونو چارو د وفاقي وزیر بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه لانجمن بیان غندلې او ورته د معافی غوښتنو ویلې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د اعجاز شاه هغه بیان غیر ذمہ‌وارانه بللې، په کم کې چې نوموړي ویلي وو چې عوامي نېشنل ګوند ځکه د وسلوالو طالبانو په نخه وو چې د طالبانو مخالفت یې کاوه او غړي او مشران یې په ردعمل کې وجل شوي. بلخوا حکومت تر دې د ماده نوموړي د بیان په حق لا څه نه دی ویلي. نور معلومات شبیر احمد جان راکوي.
دا پاکستان پیپلز پارٹی شریک چیئرمین بلاول بٹو زرداری ویان سینیٹر مصطفی کوکر دا اتوار پورس خپل یو بیان کې ویلی چې وزیر داخله او نور افاقی وزیرانو غیر ذمہ دارانه بیانونه د ایف اے ٹی ایف یا فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کې دا پاکستان لپاره نور ستونزې هم پیدا کولی شي. او دا داخله چارو افاقی وزیر اجازه شاه لخوا خپل سیاسي مخالفین دا طالب وسلوالو نه پیرولو بیان یې د نیشنل ایکشن پلان یا د ترګر ضد قومي تګلارې پر ضد بللې دي. دا عوامی نیشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرٹری او موجوده حکومت پر ضد د یولسو مخالف و سیاسی او مذهبی ګوندونو اتحادیې پی ڈی ایم یا پاکستان ډیموکراټک موومنٹ ویان می افتخار حسین د وفاقی داخله چارو وزیر اجازه شاه د لری کولو او د په بیان د ټروت کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. وزیر پدې بیان سخت خبرګون ښکارا کړی دی او سوالونه پورته کړی دي چې دا ډیره غټه خبره ده. د دې سپیناوي په کار دی پیخور پونتون کې د پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز څنګه مشر پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی مشال لیډو ته پدې حق لوای
چې کوم د بیان ورکړې دي د دې زدرې اړهونه دي. یو خود په پنجاب کې پنجابی عوامو ته او سیاستدانانو ته یو دھڑکا ورکول غوښتل خو په دغه کې ورسره د پښتونخوا سیمې چې کوم حالات او دغه حواله تاسې نه ده چې د بغیر صرف سوچ او بغیر صرف فکر ورکړې دا ویلې دي خو ورسره ورسره دا هم ډیره ضروری اوس ښکاري چې داسې قسمه بیانات او قاعده فواد چودري د طرف راځي کې د جاشا د طرف راځي ریاست اوس په خپل د خپل سیکرټس سرګندول غواړي او د دین وړاندې چې د ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن لار هواریږي نو چې ډیر سيزونه عوامو لپاره د دمه یا حادثاتی خبر نوی.
د پاکستان د داخله چارو وفاقی وزیر ریټایر بریګیډیر اجازه شاه 13 ورځ یوې غونډې ته خپل وینا کې ویلو چې عوامي نیشنل ګوند خپل حکومت کې د ترهګرۍ او د طالب وسلوالو پر ضد وو چې د رد عمل په توګه د ګوند یو شمېر غړي په نخښه شو او وجل شو او په موجوده سیاسي مخالفینو غږ وکړو چې دوی هم په خطر کې دي او خدای دې د دوی حفاظت وکړي. ولې په دې اړه مو سوسواره پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت ویان شبلی فراز په شمول د نورو وفاقي وزیرانو او چارواکو سره د تماس نیول هڅه وکړي خو چا سره هم خبرې اترې ونه شوې.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنې مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا
د کرخې پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر چلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو
تاسو مشال ریډیو او رازو د دې غړې د اخري رپورت طرف ته د مومندو او جلال آباد ترمنځ د ګورسل لارې د بندیدو ضد عوامي نېشنل ګوند مومند څنګه په 10 نومبر د لاریون اعلان کړي او په خلکو یې غږ کړي دی چې د دوی سره ملګری شي. دوی وایي کده غلار پرانیستل شي نو ممکنه ده چې نه صرف ځایي اوسیدونکو ته په خپل سیمه کې روزګار ترلاسه شي بلکې هغه خلک چې د کار روزګار لپاره د ملک نورو برخو ته کډه شوي هغوی به هم خپل سیمو ته راستانه شي او مومند به په معاشي حواله یو وار بیا آباد شي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د محمود عوامي نېشنل پارټي اعلان کړی چې د روان میاشتې په لسمه به دوی د ګورسل لارې د نه پرانستلو په ضد هم د دغه دروازې پورې پیاده مارچ او یا لاریون کوي. دغه اعلان پرون مازیګر د یاد ګوند محمود مشر او د صوبای سملی غړي نثار مومن د میډیا د لارې خلکو ته کړی دی. دوی ویلي چې د یاد لارې د بندښت له وجې د دوی د خلکو کاروبارونه ختم شو. د پولې پورې غاړه ننګرهار او کونړ ته راشه درشه ختمه شوه، ولې د پولې سره نږدې د اوسېدونکو آبادي پېښور او نورو سیمو ته کډې هم کړي دي.
نشته واحد زمون یو ذریعہ کوسلای بارڈر دے او هغه مسلسل بند دے او ټول قوم مومنتا اپیل کوما چې تاسو په دغه لارون کې په دغه احتجاج کې شرکت وکړئ.
ګورسن لار چې وړاندې کوسلای کنداو نومو اخیرنۍ لارې او یا مالونه وړونکي ګاډي په کال 2011 کې تیر شوی، ولی هغه وخت د وسلوالو لخوا یو لارې ګاډي سوزول شوی او بیا لار بند شوه. د دغه لارې د بندښت او پسیمه کې د وسلوالو ضد د عسکري اپریشن له وجې د پولیسو سره نږدې سیمو خلکو کړې وکړي چې لا هم زیاتره خلک په پیښور پینډۍ او په نورو سیمو کې میشتي. ملک جان زیب خان د محمود یو قومي مشر دی او دی وایي چې په دې لارو بدوی نه یوازې د کاروبار بلکې د غم خادۍ لپاره هم پورې غاړه تلل.
دا خو لکه د مومندرۍ نه راونی ساز موږ دا لکه څنګه چې پاکستان طرف ته څومره مومن زموږ پراته دي دومره خو هم پراته دي. دغه شان چې ټول قومونه چې کوم دي نه خو آباد دي نیم دي خو آباد دي، دې کې اوس مطلب د خلکو ریلیشنز دي. موږ مطلب چې په ګاډي کې تلو هغه ځای کې دغه کودا مګ جنازه به و یا به کوه دو کا مطلب چې بیمار پختنی نه بتلو راتلو
کم کم زیاته تلې
یا جلال آباد ته پوری بتلو مطلب چې لال پوری پوری بتلو دغه زینو کې مګ کامه گوشت دغه کې مطلب چې د مومن د باندې بیس رحمت مطلب چې مګ تعلقات مړي ژوند دی وغیل بتلو راتلو.
د ګورسل پلار بالا جلال آباد او د نو واپس پلار با د کونړ سامانونه راوړل هم شو او لدی غړي به وړل هم شو. دغه سامانونه د پاره یو منډي په کوډاخلو بایزو کې او بل لوی منډي په میا منډي ګنداو کې جوړوه چې د محمودونو علاوه پکې د پیښور 400 او تر د مردانه پورې خلک ورتل او کاروبار به پکې کاوه. میر افضل محمود د محمود ویلفیر ارګنایزیشن یا خیریه تنظیم مشر دی او د وویل
دا څومره خل دی چا سبا خرو چا سبا قچر وی او چا سبا خان جوپا به من کوله ا کارز من بند شو په دغه ز په خپل تری ما ماغوین بولی دی ما 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 خربول دی لا خو کوم ودا دغه مغنه و ام نه منګو سپورې وریدل چې د افغانستان نه څوک راغلی د مومند خاورینه سړې بولی وزې بولی دا اړو شویری دا ټول من په خپل ساته ز بیا پکې گاډی دال بیا بم گاډی تل دی او روزګارو چا بغوړی وړل چا به تیل وړل چا به څول دغه تر به بم شو دی تر به مراتل نو خلک روزګارو.
د ګورسل لارې د پرانستې لپاره وفاقي حکومت په پخوانی فاټا کې د صوبای سملې په څوکیو د انتخابات وړاندې په جولای 2013 کې وینا کړې وه، خو بیا دغه نیټه د دغه کال اګست ته واړوله. خو له هغې وروسته هر کله چې وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان محمود ته ورغلي د ګورسل د لارې د پرانستې لپاره ویلي دي چې د دغه لارې د پرانستې لپاره دوی هلې ځلې کوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
ته مشال ریډیو د نننیو نه ساته خبرونو د پای شویر رسیدلې دي. یو ځل بیا منور شاه ته مایک ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
نن امریکایي وګړي په ولسمشریزو انتخاباتو کې رای اچوي. دا انتخابات په لسیزو کې تر ټولو ډیر اثر لرونکي ګڼل کیږي چې پکې د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند امیدوار جو بایدن ترمنځ سخت مقابله ده. په دې انتخاباتو کې په اول وار 90 میلیونه خلکو لاله وړاندې خپل ووټونه اچولي چې ځینو یې د ډاک په ذریعه او ځینو یې د رایو اچولو په ځانګړو مرکزونو کې خپلې رای استعمال کړي دي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې 14 کسان د کورونا ناروغي له وجې مړ شوي او له 1,500 زیات په دې ناروغي اخته شوي. د کورونا په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې تر مخه په دې هیواد کې ټول څه باندې 3,46,000 کسان په دې ناروغي اخته شوي چې په کې 4,900 مړ شوي او له 3,15,000 زیات یې بیرته رغېدلې دي. عوامی نیشنل ګوند وای دا پوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم لخوا د کامیاب جلسو وروسته حکومت د امنیتي ګواښونو په نوم له جلسو دوی منی کول غواړي. د یاد ګوند د قومي اسمبلی غړي امیر حیدر خان هوتی نن مشال ریډیو ته ویل چې د روانې میاشتې په اتمه نیټه به پوزیشن ګوندونه د پی ڈی ایم د مشر مولانا فضل الرحمان په بلنه په اسلام آباد کې غونډه کوي چې پکې به د اپوزیشن خلاف په حکومتي رویه غور کیږي. ټاکل شوی چې پی ڈی ایم د حکومت خلاف د نومبر په 2 په پېښور کې جلسه وکړي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت ورته ویلي چې د امنیت په خاطر د پیښور جلسه وزنډوي. په آسټریا کې د هغو وسلوالو لټون دوام لري چې پرون یې د دغه هیواد سرخار ویانه په بیلابیلو سیمو کې په ډزو لږ تر لږه څلور تنه وجلي او یو شمېر یې جوبل کړي دي. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر کارل نیهامر نن وویل په دې برید کې دوه ښځې او دوه سړي له جوبل کېدو وروسته مړه شوي. د آسټریا چانسلر سباستیان کورتس دا پیښه ناوړه ترهګر برید بللی دی.
له دې سره سم د مشال ریډیو نننۍ خپرونې پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان منور شاه، زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال ریډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خپرونې اورېدلی شئ.